د ډیو ټی وی او ساته خبری خپرونی د سرټکی د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د امن لپاره احتجاجي پرلتونه او درنې مظاهرې دوام لري. په باجوړ کې د ولسی پرلت 15مه او شمالي وزیرستان کې یې 40مه ورځ ده. د بلوچستان سر خرکوټه کې د وزیر اعلی او گورنر د کور مخې ته د ریډ زون سره نږدې د بيدرک شو کسانو د خپل خپلوانو احتجاج په 40مه ورځ باندې هم دوام لري. پاکستان کې د قدرتي افتونو په وخت د نظم اداري ان ډي ام اي ویلي ګرد هواد کې د سیلابونو لکبل د ملوش میره 800 شل تر رسیدلې. د پښتونخوا په ډیر اسمل خان کې نن وو کسان مړ شوي. او افغانستان کې مخکنی امریکایي پوځي مشران وایي د ټولو پوځونو راستلې د کابل د سقوط سبب شول. قدرمن اوریدونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې به یو شمیر نور راپورونه مرکه هم اوري مو سره اوسئ. ستړي مشي زه یې مشفق مومند د وایس اف امریکا ډیو ټی وی نن د نهه ورځ د کال 2022 اگست میاشتې دروشتمه نیټه ده. د وخت پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یو بجه ده. رازو د نن ورځې مهم راپور پلوته. په روانه میاشت کې په سوات سیمه کې د خیبر پختونخوا د وسلوالو مخې ته د راتلو چې ځینې امنیتي عسکر یې هم په ولقه کې اخستی او دغه وروسته د قبایلی سیمو په یو شمیر نورو سیمو کې هم دغه وسلوالو موجودیا په اړه باندې راپورونه مخې ته راغلي. دغه طالبانو یا د وسلوالو موجودیا پر ضد باندې په خیبر پختونخوا او د بلوچستان په پښتنو سیمو کې قهر او غوسه راپارېدلې ده او دغه قهر او د غوسې راپارېدلو وروسته احتجاجي مظاهرې او احتجاجي پرلتونه هم پیل شوې دي. تیر ورځ د مومندو د درنې مظاهرې وروسته د پاکستان د قبایلی ضلعو چې کوم بجول ضلع ده په دغه کې احتجاجي پرلت نن په پنځمه ورځ باندې هم دوام لري او دغه سیمې ته نن ورځ ګڼ شمېر مظاهره کوونکي ورغونډ شوي وو. د شمالي وزیرستان ضلع کې هم د احتجاجي پرلت نن 40مه ورځ وه. د ډیور ریډیو خبریال ارشد محمد څو شېبې وړاندې د لوی خیبر پښتونخوا په خبرونه کې زمونږ همکار نصر الله ته دغه نور تفصیل ویلې دي.
نصرالله صاحب څنګه تاسو ویلې چې د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو کې د تیرو څو ورځو نه مختلفو ځایونو کې احتجاجونه روان دي. په دې کې اول چې کوم دی په دیر او سوات کې احتجاج شو، بیا په 14 اگست چې کوم دی په هغه کې په پېښور کې یوه لویه جرګه رابلل شوې وه د عوامي نېشنل ګوند لخوا د امن په نوم باندې، بیا 13 ورځ چې کوم دی مومندو کې دغه یو جرګه رابلل شوې وه او د تیرو د جولای د 14مې نیټه نه په شمالي وزیرستان کې هم یو احتجاجي ناسته چې کومه ده هغه روانه ده. د ترڅنګ په باجوړ کې نن 15مه ورځ ده چې د بیلابیل ګوندونو چې کوم دي او عام خلک چې کوم دي، د بیلابیل فکر لرونکي خلک چې کوم دي، دا هغوی احتجاجي پرلت چې کوم دی هغه په باجوړ خار بازار کې روان دی. نصرالله صاحب زبتا ستا د دې ټولو جرګو د دې ټولو احتجاجونو مشترکه چې کوم غوښتنې دي هغه یو څو دي. په هغه کې اولنۍ مهمه غوښتنه دا ده چې دوی د ریاست نه په دې سیمو کې خاص کر د خیبر پختونخوا او قبایلي علاقې قبایلي ضلع چې کوم دي په هغه کې د امن د ټینګښت غوښتنه کوي. دویم دوی دا غوښتنه کوي چې دلته په دې سیمو کې کوم خلک لادرکه شوي دي هغه د عدالتونو ته وړاندې کړی شي. دریم چې کوم لوی غوښتنه ده چې کوم په دې تیرو سورزو کې په خبر پښتو په قبایلي ضلعو کې دغه پیښې چې کوم دي هغه زیاتې شوې دي او دوی دا وایي چې هدفي وجنو مخه دي ونیول شي. او د دې کې یو نوی خبره چې هغه د پولو جرګو په اعلامیو کې مونږ وینو هغه دا ده چې دوی وایي چې مونږ د دې نه پس نامعلومه لفظ چې کوم دی هغه منلو ته تیار نه یو. تو کله چې بده سي کوم واقع یو شوي هدفي وجنې بوښي هغه په معلومه تنا نور ته پل شوي خو دی وی چې موږ نور دغه منلو ته تیار نه یو. موږ په دې کې ریاست دی موارګنو نو دغه د ټول خبر په خپله مختلفو برخو کې د احتجاجونه روان دي.
ارشد محمد صاحب کوم د احتجاجونو چې روان دي تاسو د باجوړ خبره وکړه چې باجوړ کې کوم دغه احتجاجي پرلت روان دي دغه تکم مشران ورغلی دي چا ورته وینا کړی دا کم سیاسي مشران یا نور فعالان یا هغه چې په دې اړه باندې دغه دغه ته د پخوانی چې کم تحریک انصاف مشران دي هغه یا نور داسې مشران چې کم دي مخور هغه ورغلی دي؟
نصلا صاحب د حکومتي چارواکو لخوا خو تر اوسه پورې څوک نه دی ورغلي. که موږ د صوبای حکومت خبره وکړو د هغې کوم نماینده نه دی ورغلی. خو هلته چې کوم ضلع انتظامي چارواکي دي ویل کېږي چې دوه تېرې په دې تېرو 5 ورځو کې هغوی سره مذاکرات وشو، خو دوه نه تېرې هغه مذاکرات چې کوم دي هغه ناکامه شوي دي. دغه درنې ګډونوال چې کوم دي هغه دا غواړي چې دوی ته دې په غټه کچه د دې ذمهواري ورکړل شي چې دلته به امن ټینګ ساتل کېږي. یو دویم دا چې نن دغه درنې ته د باجوړ چې کوم پخوانی ایم این اے د شابودین خان هغه هم وینا کړې ده. دغه د خبرو خلاصه هم دا ده چې دې سیمه کې امن ټینګ ساتل چې کوم دی ادر ریاست ذمهواري ده. دریم چې کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر دی منظور پښتون هغې نن باجوړ ته تللي دي. په لاره کې چې کله دوی مومندو ته داخلېدل د هغې نواله تر د باجوړ پورې داسې اطلاعات راتل چې دوی ځای په ځای د ځایي انتظامي لخوا په دغه لارو کې ودرول شوي دي. یو باجوړ کلو ته چې کوم دی نه پرېښودل کېدل، خو بیا د ځایي د چې کوم پي ټي ایم غړي دي د هغې لخوا او انتظامي ته د خبرو اترو لخوا دوی ماسپښین ناوخته چې کوم دغه درنه ده هغې ته رسېدلي دي. منظور پښتون خبرې چې من کومې واورېدې درنې ته د هغې مهم ټکي دا دي چې په خیبر پښتونخوا کې کوم ځایونو کې هم دغسې درنې او احتجاجونه روان دي. دې ټولو سره به دوی کینی خبره به کوي او یو داسې لاهعمل به جوړوي چې دا ټول خلک په یو ځای اسلام آباد ته لاړ شي او هلته یو شریک درنه ورکړي. د هغوی دا وینا وه چې دې سیمو کې د دوی د احتجاج دا غږ چې کوم دی دا په سمه توګه باندې نه اورېدل کېږي، نو د دې لپاره به دوی ته اسلام آباد ته تلي. خو په دې اړه باندې چې کوم لا پرېکړه ده هغه نه ده شوې او دې تر څنګ د ځایي وسایلو دلته بدمنی او دلته بیا چې کوم پټ لاسونه هغوی ورته وایي چې دا غي پاله باندې هم پکې خبرې شوې دي او خلکو ته ویلي چې دا به موږ منطقي انجام ته رسو.
ارشد مومن صاحب څنګه تاسو خبره وکړه دغه مشرانو هم په حکومت باندې یا خبرې کړې دي دیو چې موږ اسلام آباد ته ځو؟ خصوبائی حکومت قبائلی ضلع بیا کسوات تے سٹل ڈسٹرکس دی دا ټول د صوبائی حکومت لان دی راضی په دې اړه باندې تر اوسه پورې حکومت یا چکم چارواکی دی هغه خپل سر دریز ویل دی
نو سولا سے دا احتجاجونه د دې شروع دا غیر رسو شوی د چکل دیر سواد دغه سیمو کې وسلوال طالبان ښکار شو. بیا غي د سی ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې خبرې شو او ځینې خلکو موبایل چې هغه پولیس اهلکار او د پوس چې کوم غړي دي سوتنان هغه تښتولې دي. هغه نه پس دغه احتجاجي مظاهره شروع شو او خلک وی چې موږ سره دا یره ده چې په دې سیمو کې بیا د بدن یو لهر چې کوم دی هغه راخوریږي او هغه شروع دی. صوبای حکومت په دې اړه باندې خو لښکاره سم دي ویلي، خو دا دریض لري چې موږ په صوبه کې امن تجمل یو. د چې کله د سوات واقع وشوه د خبر پښتونخوا چې کوم د پولیسو مشر دی هغوی دا ویلي چې دوی په صوبه کې په امن باندې او د امن ټینګ ساتلو باندې دې باندې جوړ نظر دی. په سوات کې چې کومه واقع شوې وه د هغې په اړه د پاکستان پوځ دا خبره کړې وه چې او طالبان شته خو وسلوال لیدل شوي دي، خو دومره نه دي څنګه چې په سوشل میډیا باندې او په نورو پلیټفارمز باندې دا غي وینا کیږي چې دا دومره شمیر کې راځي. نو د حکومت لخوا تر اوسه پورې همدغه د دې مخه تر راغلې.
ډیر زیاته مننه کو ارشد بمن صاحب د وخت را کولو د معلومات شریکولو. یو جهان مننه.
ډیر مننه جی.
د دیو سره اوسئ.
قدر من اوریدونکو د ډیو ټی وی خبرونه ته غوږی یی. د خیبر پښتونخوا د خیبر ضلع بالا تحصیل اوسیدونکو وایي چې دوی د ترخه غرې نه زیات اغیزمنه شوی او سکولونو کې خپل ماشومان نشي داخلولی. دوی د دغه سکولونو د بیا ودانی غوښتنه کوي. دا وخت دوی په خیمو کې زده کړې کوي. په دې اړه باندې د حکومت سره دریز د پیښور نه د ډیور اډیو خبريال ابراهیم شینواری نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
د حکومتي اعلان لمخه د خیبر پښتونخوا د نورو برخو په څیر خیبر ضلع کې هم په حکومتي سکولونو کې د الکانو جنکو د داخلي مهم دوام لري. خو دغه د ترهګرۍ ځپلې باړه تحصیل کې د ترهګرۍ پیښو له وجې تباشو سکولونو بیا ودانولو اوږد ځنډ خوړلو له وجې دغه مهم زیانمن شوی. زیاتره دغه متاثر شو سکولونو کې د باړې کډوالو په 2014 او 15 کې واپس راتو نه پس اول ارزي خیمه لګول شوې او وروسته پکې په ارزي توګه فابریکیټډ کلاس روم هم جوړ کړی شوی وو. خو اوه کال تیرې دو نه پس اوس زیاتره خیمه د موسمي حالاتو له وجې د استعمال قابل نه دي پاتې شوی. خو د پخو ودانیو نه جوړې دوه وجې پکې اوس هم زیاتره محصلین خپل درسونه ترلاسه کوي.
زمونږ سکول دې ته تاسو کته شي دا وګوره زمونږ ټولې خیمه دي دا ټولې شلې دي په دې کې د مونږ ته په باد باران کې ټول تکلیف وي. اکثر زمونږ د ګرمۍ د وجې هم چټي راکې مونږ لا چې کله باد باران شي دغه د وجې هم چټي راکې دا کته شي تاسو ټول مشومان دیولنو ته ناشتي زمونږ د سکول ډېر زیات تکلیف ته او دا مرکزی سکول دې ته ډېر زیات خلک داخلي لا راځي. روزانه تقریبا 100-200 خلکان دا راځي داخلي لا خو مونږ سره ځای نشته. زمونږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې مونږ لا دا بلډینګ جوړ کړي او سټاف کمی هم د سټاف هم مونږ لا راکې.
کوم د باړې په ځینې برخو کې داسې سکولونه هم شته چېرته چې په شلېدلو خیمو کې هم د کېناستو ځای نه کېدو له وجې د سکول ماشومان د بوټو لاندې په ځمکه کېناستلو مجبور دي.
زما د نوم دی اوګنده سکول یم چې د کار لاندې ناست چې باران شي مونږ له چټي راکې نن دیګو او چې تیزه ګرمي شي مونږ له چټي راکې او مونږ له حکومت نه مونږ د فایده چې مونږ له خپل سکول جوړ کې.
د باړی سکولونو د دغه حالت او د دې په نتیجه کې د غلطه د ځای سیدونکو خپل ماشومان په حکومتي سکولونو کې نه داخلولو په اړه د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مشر وزیر علي سره بیا بیا د رابطې هڅه وشوه خو هغه نه خو ملایدو ته غاړه کېښوده او نه یې په فون کوم ځواب ورکړو. البته د هغه د دفتر نه په دغه موضوع ترلاسه شو معلوماتو له مخه د محکمې له اړخه د نو داخلو دپاره ایښودل شوي د 20,000 شمېره کې تر اوسه په ګرد ضلع کې فقط تر 30,000 پورې نوي ماشومان په حکومتي سکولونو کې داخل کړی شوی. هم د دغه دفتر نه د تباشو سکولونو په اړه ترلاسه شو معلوماتو له مخه تر اوسه په مکمله توګه تباشو قریبا 96 سکولونو کې تر 500 پورې دوباره تعمیر شوی او د باقی پاتې سکولونو تامین نیمګړی پاتې شوی. د کومې له وجې چې د ځایي طالب علمانو د تعلیم لړۍ هم نیمګړی پاتې کېدو خطر دی. د خپل همکار هاشم علي سره ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوا خیبر.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
د یو غیر سرکاري د ټولنیز او ابلاغي پرمختګ د سیړنې مرکز لخوا په جاري شوی راپور کې ویل شوی دی چې د روان کال په جولای میاشت کې په ګرد پاکستان کې 133 خزو باندې خزي اغوا کړې شوې دي. 15 اتیا خزو باندې ډلیز جنسي تیری شوې دي او 108 ماشومان د جنسي تیرو ښکار شوې. په دغه ډول ډیورډیو خبريال وقار احمد نور تفصیل تاسو ته اسلام آباد نه وړاندې کوي.
د امریکا د مذهبي خپلواکۍ کمیشن په یو تازه رپورت کې ویلي شوی چې روان کال په پاکستان کې اقلیتونه د مذهب د سپکاوي په الزام تورن شوی او هدفي وژنو، تشدد، په زور د مذهب بدلولو او د عبادت زیونو د سپکاوي پیښې هم رپورت شوی. پاکستان کې د بشري حقوقو مبارزین وایي چې په هیواد کې د ټولنې په مجموعي توګه داسې رویه جوړه شوې ده چې بغیر د سوچ او تصدیق د یو وګړي وژنې ته تیار شي.
معاشرے کا ایک پورا رویہ بن گیا ہے
دا د ټولنې یو رویہ جوړ شوی دا چې بغیر د سوچ او فکر د یو تن وجلو ته هر وخت تیار وي. په مذهبي توګه هم د دې څه جواز نه جوړیږي او نه د دې په قانون کې کوم جواز تا. کچری د دوی خپل خلک په دې کې ککړ ومندل شي نو بیا په دې باندې د دې خلکو مذهبي حساسیت نه راپاریږي. دا څنګه یو طرفه مذهبي حساسیت دی چې د حقیقت نه بالا سوچ کوي.
عدالت نے بری کر دیا تھا.
رپورٹ زیادہ وی چې پاکستان کې شیعہ مسلمانان د احمدی ډلې غړي عیسایان او نور اقلیتونه د تندرو سماجی اغیزو ښکار دي. د بشری حقوقو فعالین وای پاکستان کې د اقلیتونو سره د ناسم چلن ذمہ دار ریاست دی. کچره په سرکاري توګه دا بیانیا واضح شي چې په هیواد کې دننه د هر مذهب خلک به د بل مذهب احترام کوي نو د تشدد په پیښو کې به واضح حکمې راځي.
لیکن اس میں سرکاری غفلت شامل ہے.
دی پیخو کې د چارواکو غفلت شامل دی. کچری په سرکاري توګه د بیانیا واضح شي چې په پاکستان کې دننه د هر مذهب خلک به د انبیاو او پاک کتابونو احترام وکوي، نو د تشدد په پیخو کې به کمی راځي او د یو تن سزا او جزا د قانون مطابق به وي.
میرا خیال ہے کہ یہ بیانیہ جو ہے مدد دے سکتا ہے.
یاد رپورٹ دا ہم وئی چې د پاکستان مجموعی آبادی شپږ نوی فیصدی نه زیات په مسلمانانو مشتمل ده، چې پکې پنځه اتیا نه تر نوی فیصدی پورې سنی مسلمانان، د لس نه تر پنځه لس پورې شیعه مسلمانان، اشاریه دوه فیصدی احمدیان او یو اشاریه شپږ شپږ فیصدی هندوان او عیسایان دي. د بشری حقوقو نړیوال تنظیمونه وخت په وخت تور لګوي چې په پاکستان کې اقلیتونه غیر محفوظ دي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وای چې په پاکستان کې اقلیتونه محفوظ دي. وقار احمد، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د پاکستان د سینټ د کورنیو چارو کمیټې د جبري لدرکیو عمل د جرم ګرځولو په اړه د قانوني مسودې د هغه لنجمن مادې ته د بیا کتنې لپاره د قانون وزارت ته لیږلې چې وای هغه تن ته به پنځه کاله قید سزا ورکول کیږي چې د جبري لدرکۍ اطلاع یې دروغ ثابته شي. قانون پوهان وایي چې باید دا قانون زر تر زره منظور کړی شي، ولې چې د جبري لدرکیو الزامونه د پاکستان په لمن باندې تور داغ دی. پاکستان کې د بې درکه شوي کسانو کورنۍ تور لګی چې د هیواد امنیتي ادارې د دوی خپل خپلوان د ځانه سره بوزي او بیا تر کلونو پورې د هغوی درک نه لګي. د هیومن رایټس واچ تر مخه د پاکستان د عدالتونو د پرله پسې هدایاتو باوجود امنیتي ادارې د حراست د مرکزونو ختمولو او د خلکو په زور د لدرکه کولو نه لاس په سر کیږي. په دغه حق باندې د ډیوه رادیو خبریال ارشد حسین دا وخت موږ سره نیخ پنیغه د اسلام آباد څخه ملګری دی. د هغې په لفظ زو ارشد حسین ستړي مشي.
جی څنګه چې تاسو ته پتر چې د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت چونو پدې کې د جبري لادرکو د عمل د یو جرم ګرځول لپاره کال 2021 نومبر میاشت کې د قومي اسمبلی نه یو مسوده منزور شوی و او د هغې را پدې خوا دغه مسوده چې هغه وخت کې کما د بشري حقوقو وزیر بشیرین مزاری نو هغه دا تور لګولې چې دا مسوده منګه سینټ ته لګلې و خو په لار کې دا به درک شوی و. نو دا لومبه زل دي تقریبا کال یو نیمو شو چې دا مسوده اوس د سینټ چې کما د پورنو چارو کمیټې دا هغه تر اغلې دا په دې باندې پرون په دغه کمیټې کې بحث شوی دی او دې په دې مسوده کې یا په دې بل کې چې کوم نقطې دي نو په هغه باندې د دغه کمیټې ځنې غړو اعتراضونه کړی دي. په هغه کې یو ماده په دغه مسوده کې دا هم شامل و چې یو کس د چا د جبري توګه د ورکېدو اطلاع ورکوي او بیا ورستو دا ثابت شي چې دغه اطلاع غلطه و جالي و نو هغه کس ته به د 15 کال قید سزا کیږي. نو په دغه کمیټې کې په دې باندې غور شو او کوم چې د قانون او انصاف مرستیال وزیر د شهادت اوان نو هغه کمیټه ته ویل چې دا لنجمنه ماده ده باید چې دې ته بیا کتنه وشي، ولې کدا ماده په دې قانون کې هم داسې پاتې شي نو هغه خلک چې په جبري توګه د لادرکو شکایت درج کوي یا اطلاع ورکوي او هغه لا دغه ماده په بنیاد باندې سزا ورکوي نو هغه به بیا دا قسم اطلاع نه ورکوي او دا جرم به هم دغه شانتي پاتې کیږي. نو دغه کمیټه پرون په خپل غونډه کې دا پریکړه وکړه چې دې واپس د قانون او انصاف وزارت ته ولېګلا ورسره د کورونو چارو وزارت ته وی چې په دې کې د دې ماده ته د بیا کتنه وشي او دې کې چې کوم ابهام د دادې لري کړی شي.
ارشد حسین، قانون پوهان څه وایي چې د یو جرم ثابتول دا د یو عام کس کار دی کنه دا د امنیتي ادارو او یا د عدالت کار دی چې دغه جرم به ثابتوي؟ آیا هم په دغه دریز باندې دی دغه چې کوم بدلون دی قانوني دی نه غواړي چې دغه مخه ونیسي او دا منظوري وشي؟
بالکل ستاسو دغه ډیره ښه پوښتنه ده او دا مانن چې کوم د سینټ د کورونو چارو کمیټې دا د دې مشر چې دی محسن عزیز چې د تعلق د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره دی د هغه سره په دې باندې خبرې وکړلې او هغه ته ما دا ویل چې قانون پوهان د مخکنه چې کوم شکایت کوي او یا کوم نیوکه کوي په دې ماده باندې، نو هغه دا وایي چې د دې مطلب خدا دې چې یو کس په سره دا اطلاع نه ورکوي، دا رپورټ باندې درج کوي چې دا غا خپل یا خپلوان څوک ورک شوی دی، نو دا به څنګه ګرګړانه نه وي چې یو یو فرد بیا دا ثابتوي چې او د دا کس ایجنسیانو یا ریاستی ادارو پورته کړی دی. نو هغه ویل چې همدغه وجه ده چې کمیټه دا فیصله وکړه چې دې مادې ته کتنه وشي. خو هغه وایي چې دا موږ غواړو چې په دې کې کم د 15 کاله قید دا سزا ایښودل شوې وه، دا ډېره زیاته وه او د دې نتیجه به دا راوتله چې چا به بیا د جبري ګمشتګو رپورټ نه درج کو، اطلاع به نه ورکوله، هغه کس به د هغه مخه به نیول کېده. همدغې ته د کتنې لپاره دا دغه کوي. خو په دې باندې بیا چې کوم قانون پوهان دي یا وکیلان دي چې دلته وخت په وخت په اسلام آباد کې د لادرکه تنانو د قضیو پیروي کوي، په هغه کې یو وکیل دی، نامتو وکیل دی، د پاکستان د فوج نه ریټایر دی، کرنل ایرام الرحیم. نو هغه سره زما په دې خبرو شوې، هغه وایي چې دا ډیره ناسمه ماده وه په دې کوم مسوده کې چې اچول شوی و. هغه ځکه چې د پاکستان په فوجداري قانون کې داسې یو قانون د مخکې نه موجود دی چې څوک غلط اطلاع ورکوي، د دروغ اطلاع ورکوي، نو دغه خلاف د هغې مادې لاندې یا د دغه قانون لاندې عمل کېدای شي. خو په دې مسوده کې د دې د اچولو ضرورت نه و، بلکې هغه تر دې وي چې کوم اصلي او پخوانی مسوده وه چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په تېر دور کې جوړه شوې وه، نو په هغې کې دا ماده نه وه شامله، دا په دې وروستو کې په دې کې شامله کړې شوې وه. نو هغه هم دا وی چې دا په دې پلمه باندې دا بل ډیفر کول، دا مسوده ډیفر کول کړی یوې محکمې ته وزارت ته لیږل، دا نور نه دی پکار او باید چې دا ډیر زر تر زر پاس کړی شي. او هغه دا هم وی چې دا د جبري توګه د خلکو لادرکی په پاکستان کې د قانونو راز کیږي او دا د پاکستان چې کوم نړیوال تشخص ته هغه ته نقصان رسوي او دا یو تور دار دی. هغه دا هم ویل چې د پاکستان نوم کو د ترهګرۍ د مالی مرستو په فهرست کې شامل دی د ایف اے ٹی ایف، نو دا هغه وجه دا نه ده چې په پاکستان کې د ترهګرو فاینانسینګ یا غیر مالی مرستې کیږي، بلکې په هغه کې یو غټه وجه دا هم ده چې دلته د خلکو جبري لادرکی کیږي. او بیا هغه د دې دا مثال ورکړ چې په دې وروستو کې د یورپي یونین چې کوم سفیر وو، نو هغه دا هم پاکستانی چارواکو ته ویلو چې دلته اوس هم لا جبري لادرکی دوام لري او په دې کې د ایجنسو د ککړتیا خبرې کیږي. دا شانتي یو بل وتل قانون پوه ده، فعال ده، د بشري حقوقو ایمان شیرین زینب مزاری، دا د شیرین مزاری لور ده. نو هغه هم دا د ریس خپل کو چې د دې بل یا د مسوده د سېنات د پاس کولو د نورې بهانې ملټول کیږي او دا د زر منظور کړي شي، ځکه چې اوس وخت راغلی دی، ډیر وخت شو خلک دا غوښتنې کوي. دلته د لادرک خلکو کورنۍ وخت په وخت احتجاجونه کوي او د پاکستان نوم بدنامیږي. زه به تاسو ته د اشفاق صاحب دا ویم، پاکستان کې د لادرک پلانو چې څو خپل خپلوان دي، نو هغه د خپل خلکو د لادرکې تورونه د پاکستان په فوج او د دې په خفیه ادارو لګوي. خو فوج دا قسم تورونه مخکې مردوي، بیا مردوي، او هغه دا وایي چې دا هغه کسان په دې فهرستونو کې شامل دي چې نور ملکونو ته تښتېدلي دي. چې اشفاق صاحب
ډېره مننه ستاسو ارشاد حسین. د ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه ته غوږی. د بلوچستان اعلی وزیر او د گورنر د مانیو مخې ته د بدرکه خلکو خپل خپلوانو په سلور دیرشم ورځ باندې هم خپل احتجاجي مظاهره ته دوام ورکړی دی. د ډیو رادیو خبريال حمید سمسور د کوټه څخه په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کړي.
دا د کوټ شار پر پیاز سمبل چوک باندې د بلوچستان د وزیر اعلی او د گورنر د کور مخ ته نږدې لتیرو څلور ډیر سوروزو زخروان پر لقی د بيدر کسو خلکو کورنۍ دي. د کوټي د کچيبیک د سیمې 15 کلنه د کزاپی مور هم په دغه احتجاج کې ناشته ده. وی سی په 2013 کې د دې خپل کور کمرانی سړک له خلک راغلل چې مخونه پټو د دې ناروغ زوی لزان سره په زور باندې یوړي چې تر اوسه پوری بې درک دی.
څوک میړه نسته، څوک پلار نسته، څوک ورور نسته، څوک زوی نسته، موږ مجبوری باندې ناسته دلته د درنه کې ګیر سره ما خبر نه منی نه اوري، بس راځي ماز دلاسا ورکې کې راځي دایستا پورته صدا موږ دا کار کوم.
د بیتر کسو خلګو د کورنۍ د سازمان جنرال سیکریټری سمی دین محمد بلوچ زخمو پښتل چې حکومت د بیتر کسو خلګو لپاره کمیسون اعلان کړی دی، نو بیا ستاسو احتجاج ولې روان دی؟ دا وی چې سیاسي حکومتونه واک نه لري.
وزیر اعظم صاحب بیا آئے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ وہ گمشدہ افراد کے مسئلے پر.
وزیر اعظم صاحب هم راغلی او هغه هم ویلی و چې د بیدرک خلکو په ستون زبان دی لواک لرونکو سره به خبرې کوي. د دې مطلب دا دی چې وزیر اعظم ته هم په دې مسله باندې اختیار نشته، نو هم لدی لکبل مون وایو چې د چا په واک کې دا هغه د راشي لمون سره د خبرې وکړي.
اس کے اختیار میں ہے وہ آ کر ہم سے بات کرے.
سناولا هم په دغه پرلک کې شامل دی. دای دا داوه کوي چې په جیلی مقابلو کې د بيدرکسو خلکو د وشتلو لړۍ ودرول شي.
نو ادم اعتماد دلته خو یو غټ فقدان دی. دوی هم دا چې مطالبه دا رقم دوی کسان چې کم لا پته دي، اغه ریاست یا اسټابلیشمنت مشتوي چې د کسان واقع مسره دي، او دوی هم دا چې دا او یعنی کم چې زیارت واقع چسو دا سینه چې دا کسان بیا یو فیک انکاونټر کې وشتل شي.
خو حکومت دغه تورونه ردوي، وایي چې ځینې بېدرک خلک په بارنۍ هیوادو کې هم ناست دي. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدس بجنجو په شمول صوبایي کابینې د بېدرکسو خلکو لپاره د لوړې کچې د خپلواک پارلماني کمیشن د جوړولو منظوري ورکړې ده. سیمه شریف د کورونو چارو صوبایي وزیر کوي. په کمیشن کې به دوه د اپوزیسیون او دوه حکومتي د اسمبلی غړي شامل وي. حکومت وی چې دغه کمیشن به د بيدرکسو خلکو د هر کس د قضیه کتنه کوي او بیا به د راخوش کېدو لپاره هم حل ځلې کوي. وزیر اعظم پاکستان هم د بيدرکسو خلکو د قضیه د ستونزې د هوارولو لپاره د مرکزی وزیر قانون په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه کړې ده چې د دې کمیټې دوه غونډې هم سوي دي. په پاکستان کې د بيدرکسو خلکو کورنۍ په بلوچستان، خیبر پښتونخوا، اسلام آباد او سند کې ادعا کوي چې حکومت د دوی د سولیز احتجاج مخه نیسي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم له پاکستان څخه غوښتنه کړې ده چې د بيدرکسو خلکو د کورنۍ په ضد د ډکی ورکول او د دوی زورول دي ودرول شي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
په پاکستان کې د قدرتۍ اپتونو په وخت د نظم ادارې چې کومه مرکزی اداره ده ان ډی ایم ای، هغه ویلي دي چې په پاکستان کې د سیلابونو لکبله د مړو خلکو شمیره 840 ته رسیدلې ده. په دغه سیلابونو کې چې د جون له میاشتې څخه پیل شوې دي، په بلوچستان کې تر ټولو زیات مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د ډیو راډیو خبریال حفیظ الله شیرانی په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
د بلوچستان د سر شار کوټي د کلیشي خانو اوسیدونکي بيبي روبینا د چې د واسي بارانونو اغیزمنه کړي ده.
موږ نه نه ودو چې را پورته سم باران شو ده، زه به باندې وته مو بسر روان دي، ما د ورور کورم ډوب پای مو په کورم راغله دي، زه راغله ځکه ما چې بغاره ول مالا لخلال پاره وبره باندې راغله دي. اځ د مسلمانانو ټول او وصلو تابعو ګټه خو بر روان دي، اته یو صندوقل خبر شو ته وبته دا لار واچلو به باندې کړلې
حکومتي ریپورت دی چې د جون لمیاسي را په هسي په پاکستان کې د واسي یا په شکل د روانو بارانونو او سیلابونو له امله بلوچستان، پښتونخوا او سند صوبې زیات اغیزمنې شوې دي. د افاتونو پر وخت د انتظام مرکزی ادارې ان ډی ایم ای ریپورت دی چې په سند صوبې کې د مړو شمیر 201 دیر او په بلوچستان کې تر 225 واسوي دی. په خیبر پښتونخوا کې 165، په پنجاب صوبې کې د مړو شمیر 155 تر رسیدلی. د ریپورت مطابق د آزاد کشمیر او گلګت بلتستان په ګډون په ټول ملک کې د 300 ماشومانو په ګډون د مړو شمیر 840 تر رسیدلی دی. د ټپیانو شمیر تر 1100 څخه هم زیات شو ولسوي. د ان ډی ایم ای ریپورت دی چې په ټول ملک کې 100,000 ته نږدې کورونه اوبو وړي او 240,000 کورونه په نیمګړې توګه اغیزمن شوي دي. ریپورت زیاتوي چې سیلابي اوبو په ټول ملک کې 15,03,21 څاروي وژلي چې پکې 15,00,000 څاروي یوازې په بلوچستان کې مړه شوي دي. د محکمه موسمیاتو ریپورت دی چې په پاکستان کې د وسی یا د پشکال د بارانونو دغه لړۍ له جون میاشتې څخه پیل شوې ده. وایي د اوسنیو بارانونو تازه لړۍ به د بلوچستان په ګډون د ملک په زیاتره برخو کې تر 26 اگست پورې دوام ولري. د محکمې له لوري د بارانونو او سیلابونو له کبله د نور ځاني او مالي زیان ویره هم شول شوې ده. ریپورټونه دي چې په ټول پاکستان کې د موبایل او انټرنیټ نظام هم اغیزمن شوی چې لکه بلې د نادرا او پاسپورت ادارو ترڅنګ د بینکونو پر نظام هم منفی اثر کړی دی. د بلوچستان او سند ترمیان بند هم ځکنۍ لاره په نیمګړي ډول خلاصه شوی، خو د بلوچستان او پښتونخوا ترمیان لاره لا هم د شیرانی په سیمه د انصر کې بند ده. د بلوچستان او پنجاب ترمیان لاره پر فورټ منرو باندې د سیلابونو له کبله بند شوې ده. د بلوچستان او نورو صوبو ترمیان هم د ریل ګاډۍ تلل راتلل درول شوي دي چې له امله یې یوه او بل ښار او صوبو ته تلونکي راتلونکي مسافر له ستونزو سره مخ شوي دي. پی ڈی ایم ای وای چې تر اوسه پورې په بلوچستان کې تر 20,000 زیاته خیمه وشلې او 10,000 کورونیو ته بسترې او نور ضروري شیان ورکړي. این ڈی ایم ای وای په ټول پاکستان کې تر 20,000 زیاته کورونیو ته خیمه، ترپالونه، مچردانۍ، شړۍ او د خوراکي توکو پکټونه ورکړي دي. که څه هم ایالتي او مرکزی ادارې د مرستو دعوی کوي، خو اغیزمنې کورنۍ وای لا هم ورسره په پوره توګه حکومتي مرستې نه دي سوي. د پاکستان مرکزی او د بلوچستان ایالتي حکومت ویلي وو چې د ملسو له کورونیو سره به 10,00,000 روپۍ مالی مرستې کوي. بلوچستان حکومت داوا کوي چې تر اوسه پورې 200 کورنیو ته یادې پیسې ورکړي دي. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد شهباز شریف ویلي وو چې د دې ترڅنګ به له غیزمنو کورنیو سره د جدي مرستې په توګه د 15,000 نغدو روپو مالی مرسته کوي او پایل به یې له بلوچستان څخه کوي چې په ټول ملک کې به تر 9,00,000 پورې خلکو کې تر 8,30,000 زیاته روپۍ ویشل کیږي. د بلوچستان حکومت له مرکزي حکومت څخه د مالی مرستو غوښتنه کړې وه، خو د نوی رپورت دی چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره بانک اکاونټ جوړ کړی او لښتمنو خلکو یې غوښتي چې د حکومت او غیزمنو د مالی مرسته وکړي. رپورټونه وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت له لوري په اسلام آباد کې د نړیوال کانفرنس جوړولو او له نړیوالو سرکاري او غیر سرکاري ادارو او خیریه موسسو څخه به د سیلاب ځپلو لپاره د مالی مرستو غوښتنه کوي. د چاپیریال خوندي ساتنې مرکزی وزیر شیری رحمان د جولای پر شپږمه له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د اقلیمی یا موسمی بدلون له کبله سږ کال د وسی یا په شکل بارانونه په لږ وخت کې 1500 سلنه زیات اوریدلی. د چاپیریال پوهانو په خبره له موسمی بدلون سره ځان ولدول، ژوند جواک بدلول هغه لار ده چې د ډیر تاوان مخه نیولای شي. حفیظ الله سوره شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
افغانستان او منځنی ختیځ کې د امریکا د پوز دوه مخکنی مشران وایي چې امریکا له دې هواد د خپل پوزونو تر ایستلو وروسته تر ډیر حد خوندینه ده. وایي چې مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ او صدر جو بایدن پریکړه چې له افغانستان یې ټول امریکایي ځواکونه وستل د کابل د سقوط سبب شوې دي. د تیر افغان حکومت مشرانو تازه خبرونو ته سندي ویلي په جواب کې، خو د تیر کال تر اګست مخکې یې بیا بیا خبرداري ورکړې چې د امریکایي ځواکونو به وخت وتل به خی نتیجه ونه لري. په دغه حق لبانی نور تفصیل زمون همکار مبارکوال مخیل تاسو وړاندې کوي.
د امریکای د مرکزی کمانډ مخکنی مشر جنرال جوزف ووټل 2014 تر 2019 کال پورې د دې ادارې مشر وو، او جنرال فرانک میکنزی له 2019 تر 2022 میلادي کال پورې د سنت کمپ په مشرۍ په افغانستان کې د خپل پوځونو څارنه کوله. دوی دواړو پرون له وی او ای سره په ځانګړو خبرو کې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي او نیټو ځواکونو د جګړې په اړه څرګندونې وکړې. جنرال فرانک میکنزی وویل د امریکې د مخکنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د اوسنی صدر جو بایدن پریکړو او د دغو پریکړو عملي کېدو چې له افغانستانه ټول امریکایي فوجان راوېستل د تیر کال په اگست کې د کابل حکومت ړنګېدو ته لار برابر کړه. جنرال میکنزی وویل زما په باور اصلي پریکړه چې د تیر کال د اگست د غمجنې پیښې سبب سو هغه زموږ پریکړه وه چې په بشپړه توګه له افغانستان ووزو، او دا د امریکې د دوو ولسمشرانو پریکړه وه چې دواړو غوښتل خپل ټول پوځونه له افغانستانه وباسي. جنرال جوزف ووټل هم وایي امریکا په دې کې ناکامه سوه چې په افغانستان کې د سیاسي بیانیې په اغېزو پوه سي. وایي همدې شي له ډېرې مودې د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کاوه چې نه یوازې پر افغان ولس او افغان ځواکونو بلکې پر افغان حکومت یې هم اغېز کاوه. جنرال جوزف ووټل وایي زه فکر کوم د دې هیواد د پریښولو هڅه د زیات چیلنج سبب سوه، او د پوځونو رایستل دا په هر ډول حالاتو کې زموږ تر تصور ګران کار و. زه په رښتیا سره دا هم فکر کوم له افغانستانه چې موږ خپل وتل څه ډول پلان کړی وو په دې اړه په افغانانو زموږ په نیټو ملګرو او دلته زموږ په خپل حکومت کې مختلفې هیلې او تمې وې. جنرال میکنزی وایي اوس یې چې له افغانستانه خپل ټول پوځونه راایستلي فکر نه کوي چې امریکا اوس ډېره خوندي ده. دی وایي اوسني او مخکینی دواړو امریکایي ولسمشرانو ته مشوره ورکړه چې لږ تر لږه 2500 امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پرېږدي. خو ولسمشر جو بایدن په وار وار په خپلو خبرو کې له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو د راایستلو د پریکړې ملاتړ کړی او وایي د دې پریکړې مقصد یې د امریکایي وګړو د ژوند ژغورل دي او نه غواړي چې دا جګړه نوره اوږده سي. جنرال جوزف ووټل وی او ته وویل په افغانستان کې د تنظیمونو خصوصا د ترهګرو تنظیمونو په اړه ډېر څه تر شا پاتې دي چې دوی ورباندې خبر نه دي. جنرال ووټل وایي زه فکر نه کوم چې موږ ډیر آرام او خوندي یو. زه فکر کوم افغانستان اوس ډیر نه آرام دی او نتیجه یې دا ده چې دا سیمه اوس ټوله ډیر نه آرام ده. جنرال میکنزی په وار وار ویلي په افغانستان کې د امریکې د استخباراتي معلوماتو راټولول د هغه وخت په نسبت چټې کچې ته راغلي چې دوی لا په دې هیواد کې وو. جنرال ووټل بیا وی او ته وویل په کابل کې د القاعده ډلې پر مشر ایمان الزواهری د امریکې ورستۍ ډرون برید دا شی چې امریکې لا هم په دې هیواد کې یو څه استخباراتي وړتیا پر ځای ساتلې ده. خو جنرال ووټل دا هم وایي دی اندېښنه لري چې د همیشنۍ جنگ سیاسي بیانیې نور په واشنگټن کې د نرمو ستراتیژیکو پریکړو کولو ځای ونیو. د جنرال ووټل په وینا دی له دې نظر سره جوړ نه و چې باید هر تن له افغانستان راوباسي. ووټل وی او ته ویل په افغانستان کې د امریکایي او نیټو ځواکونو موجودیت د انشورنس یا بیمې پالیسۍ په بنیاد ځکه ضروري وو چې هم د افغانانو ملاتړ وکړي او هم په دې هیواد کې د خپلو ملي ګټو څارنه وکړي. جنرال میکنزی وایي دوی غوښتل په افغانستان کې جګړه یو ښکلی حل ولري چې ترلاسه کول یې ممکن نه وو. وایي غوښتل یې چې جګړه صفر ته راکمه کړي او په دې هیواد کې سفارتي مرکز ولري، خو وایي پر ځای داسې حالت جوړ شو چې امریکایي سفیرانو خپل د کابل سفارت په هلیکاپټر کې له دې هیواد راایستلو ته اړ شول. جنرال میکنزی د طالبانو او امریکې ترمنځ تړون د پوځي کمپاین لپاره یوه د ماتې یوه تګلاره او د افغان حکومت لپاره د ناکامۍ تجربه وبلله. د تیر کال په اگست کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، امریکې د خپلو ځواکونو په ګډون 1,00,000 کسان په ډېره بیړه له دې هیواده په داسې ګډوډۍ کې راوایستل چې داعش خراسان ډلې پر کابل هوایي ډګر ځانمرګ برید وکړ او د 14 امریکایي پوځیانو په ګډون تر 70 زیات افغانان پکې ووژل شول. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
د افغان طالبانو په 14 مشرانو باندې د سپری بندیز د استثنا میاد د تیری جمعې په ورځ باندې ختم شوه دی، او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي بعد دغه میاد د غزولو یا نه غزولو پریکړه کوي. سیړونکو وایي کچرې د امنیت شورا په طالب مشرانو سپری بندیزونه لګئی، نو دې سره به په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نورو ستونزو سره مخ شي. په دغه حق له دې وړي خبريال عبدالرزاق نور تفصیل تاسو ته د پیښور نه وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری ادارې په خپل راپور کې ویلي چې طالب مشرانو باندې د سفر بندیز د استثنا میاد د جمعې پر ورځ ختم شوه، ځکه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو په دغه ورځ په غونډه کې د استثنا میاد په غزولو او یا ان غزولو ندی متفق شوی. د خبری ادارې تر مخه د ملګرو ملتونو سفارتکارانو ویلي روس او چین غوښتل چې ټول دیار لس طالب مشران دي د سفر اجازه ولري، خو د امریکې او د نورو مغربي ملکونو غوښتنه وه چې د بشري حقوقو د سرغړونو او د ټول شموله حکومت په جوړولو کې د ناکامۍ په سر دي د دغه طالب مشرانو شمیره راکمه کړي شي. سیړونکو وایي کچره د امنیت شورا په طالب مشرانو سفری بندیزونه ولګول، نو د سره بده طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو پروسه او د نورو هیوادونو سره تجارتي او سفارتي اړیکې اغیزمن شي.
دوی په دې سټیج کې دي چې دوی د دنیا نه ځان په رسمي تور باندې وپیژندي، نو هغه ته بیا واقعي ډېرې زیاتې غټې مسلې پیدا شي او دغه سیسیدنه په شا باندې به شي. بله خبره دا ده چې دوی د کومې دوی غواړي چې د دنیا سره دوی مختلف اګریمنټ وکړي، هغه تجارت د لارې وي، هغه نور اکنامکس وغیره په هغه کې تصور د انډیا سره ډېر ښه تعلقات د طالبانو روان دي، ډیولپ کیږي په دې ټایم کې، نو هغه ته به ډېرې زیاتې غټې مسلې راشي.
د رپورټ تر مخه په افغانستان کې د متحده قومونو سیاسي دفتر 13 میاشت په خپل رپورټ کې ویلي وو چې د 13 اگست په 15مه افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتلو وروسته که څه هم په جنگ ځپلي هیواد کې د امنیت وضع ښه شوی، خو بیا هم په افغانستان کې وسو کسان وجل شوی او تر 1400 پورې نور ژوبل شوی دي. ملګرو ملتونو دا خبره هم ښکاره کړې چې طالبانو خزي د ګڼ شمیر بنیادی انساني حقوقو او د سانوي تعلیم نه محروم کړي او د میرمنو په سفر یې محدودیتونه لګولې دي. سیړونکي وايي د سفری او نور قسم بندیزونو څخه خوندي کېدو او په افغانستان کې خپل حکومت ته دوام ورکولو لپاره به افغان طالبانو ته په خپل سوچ او رویه کې بدلون راوستل وي.
ځینې دغه بنیادی غوښتنې دي او مشروعي غوښتنې دي چې دا به ټول شموله نظام وي، ټول شموله په صحیح معنی کې ټول شموله نظام، او دویمه دا چې بنیادی انساني حقونه، دریمه دا چې د نړیوالو ترګرو سره یا مطلب د نړۍ نور مفروران هغه لدلته ځای ورکول، دغه ځینې خبرې به دوی په ځای کوي. کدا یې وکړلې شو بیا امکان شته دی چې طالب په څه ناڅه شکل کې په واک کې پاتې شي.
ملګرو ملتونو په کال 2019 کې طالب مشرانو ته د سولې د خبرو اترو لپاره د سفر کولو اجازه ورکړې وه چې لمخې افغان طالبانو بیلابیل هیوادونو ته سفرونه کول. د جون په میاشت کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د جنکو په تعلیم د بندیز له امله د افغان طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د پوهنې وزارت په مرستیال د سفر کولو بندیز لګولې دی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ڈی ون نیوز، پېښور.
په افغانستان کې تیر کال د اگست په 15 باندې د طالبانو واک ته راتلو وروسته ګڼ شمېر خلکو د افغانستان نه کډه کړې وي. په دغه کې نږدې 400,000 پورې افغانان پاکستان ته په کډه کولو مجبور شوي وي. په دغه کې یو رسول ساحل هم دی چې سره د خپلو دوو خویندو پېښور ته په کډه مجبور شوی دی. د دواړو سترګو څخه مایوب دی. د وایس اف امریکا آشنا راډیو خبریال مسکا صافی د هغې سره خبرې ترې کړې دي. د هغوی ستونزې څه دي دغې ته پوښتلې دي، نو راځي چې ورته په راپورټ کې غوږ شو.
رسول جمال او آصفه چې د افغانستان د پلازمېنې کابل اصلي اوسیدونکي دي، په سترګو وړاندې دي. دغه دوه خویندې او یو ورور و میاشتې وړاندې له افغانستان څخه پېښور ته کډه شوي وو. رسول وایي چې د جمهوریت لړنګې دو وروسته په افغانستان کې ګڼې اقتصادي ستونزې وې، نو ځکه دې تاړ شو چې خپل کور وپلوري تر څو د سترګو د درملنې لپاره پاکستان ته ولاړ شي، خو ځینې کسانو ترې پیسې وتښتولې. رسول د کوټې له لارې پېښور ته راغلی او اوس دلته له خپلو دوه وړندو خویندو او یو د ترور زوی چې عصبي ناروغي لري سره په بدو شرایطو کې ژوند کوي.
شرایط آمد که انت باعث سازی شد که
دولت رنگ شو، اقتصادی ستونزه دیره بی، نمون دیتا مجبور شو چی ده حواد ملار شو چی زمانگا دسترگو علاجو شی.
دا دو خوینده او یو رور تر شل کلنه پوری روغ و، خو پا 15 کلنه یه دسترگو رانال لاساور کرده. رسول وای چې نه غواړي د نور پوګو بارشي، خو د سترګو د درملنې لپاره ترې ډاکټرانو 15,000 ډالر غوښتي.
مثلا په شاشه مکتب ودم،
کله چې شپږ کلن وم سترګې مې سوځېدلې، نو پلار سره ډاکټر ته ورغلم. ډاکټر راته ویل چې ستا په سترګو کې واړه ګلونه دي او په شل کلنۍ کې به ستا د سترګو مخې ته راښکاره شي. شل کلن شوم، سترګې مې رو رو ړندې شوې. د سترګو د علاج لپاره د 15,000 ډالرو ته اړتیا لرم، خو مونږ سره یوه روپۍ نشته.
د رسول خویندې له خپلې بې وزلۍ نه خوښې دي او وایي په هیواد کې یې ښه ژوند درلود. دغه دوه خویندې او یو ورور یې هیله لري چې که د سترګو درملنه یې وشي، نو یو ځلې بیا به په خپلو سترګو نړۍ وویني.
مش یو بل نسولی دلائی دیر مجوند خراب دی لمرو بطریو
یکی دگی خود دیده نامی تانیم
پخبل هواد کی شو و ازاد و هر چر تطلم دلتا دختای پهیل ناستیو
د پاکستان د کورنی او چارو وزارت وای د تیر کال لاګست نیاشت راځي شاوخوا 1200 افغانانو د لوګي ویری او د کار د نشټوالي له امله پاکستان ته کډوال شوی دی.
وقته د طالبانو له رسیدو وروسته د رسول په ګډون ګڼ شمیر افغانانو خپل هیواد پریښود او د کډوالۍ سختې ورځې تیروي. دوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي، خو بیا هم باور لري چې ډیر ژر به یې ستونزې هوارې شي. موسکا ساپای د امریکا غږ پېښور.
د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د افغان ټولنې لخوا د افغانستان د خپلواکۍ 103مه کلیزن منزل شوی د غونډه کې د میرمنو او ماشومانو په شمول د ټولنې ګڼ شمیر وګړو ګډون کړی دی. په دغه غونډه کې د ملي ترانې سره پرانست شوی ده او د وتلي سندرغاړي نغمه په ملي سندره باندې دغه غونډه پای ته رسیدلې. د ډیوی رادیو خبریال رشید فراز خټک په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په امریکا کې میشته افغانان د افغانستان د خپلواکۍ بیرته ګټلو 103مه کلیزه لمانځلو په موقع د طالبانو څخه ملي ارزښتونو او قدرونو ته احترام ورکولو غوښتنه کوي.
طالب یوازې ځان د ملک نشي چلولی، د طالب نه موږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان قدرونو ته ځای ورکړي، په افغانستان کې د تعلیم لپاره، د ښځو لپاره د تعلیم زمینه برابره کړي، ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. پرېنه دي چې ځوانان یې په نورو ملکونو کې په مهاجرت باندې په سفرونو کې په سیندونو لاغو شي.
د امریکې په کالیفورنیا ریاست کې د افغاني کلتوري ټولنې لخوا جوړه شوې د خپلواکۍ ورځ لمانځلو په اړه یو ځانګړی دستور کې د میرمنو، ماشومانو او امریکایي ته تازه کډوال شوی افغانانو په شمول ګڼ شمیر د ټولنې وګړو ګډون کړي. ګډون کوونکي وایي چې د افغانانو نوې نسل د ملي فرزو د ارزښت په اړه خبرولو ته اړتیا لري او داسې دستورو لارې دوی هڅه کوي چې نوې نسل ته خپل تاریخ ور په ګوته کړي.
مونږ دلته په عین وخت کې د جشن لمانځو او خپل افغانانو ته بخصوص د خپل ماشومانو ته داسې یو نظریه ورکوو چې مونږ افغانان یو او یو سل درې کاله مخکې دلته مونږ نیاکان د انګریزانو نه خپلواکي په زور اخیستی او ان شاء الله مونږ د خپلواکي بیا په زور اخلو.
د غونډه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د مشر میلمه په حیث د زوم له لارې برخه اخیستې وه. په خپله وینا کې ښاغلی پښتین په افغانانو د یووالي او اتفاق غږ وکړ. په دې موقع د افغاني کلتوري ټولنې مشر عبدالنصیر یاسینی د ازادۍ دروازه په تاریخ او ارزښت وغږېدو. نوموړي زیاته کړه چې افغانانو ته د بشپړ ازادۍ په لور لا هم نور لوی سفر په غاړه دی.
خپل ملک ته ازادي ورکو، اشغال به ختمو، خپل حق به خپل اخلو. هغه سیاسون چې په خاپ افغانستان کې پاتې شوي دي غلو د نظام د سقوط عامل وګرځېدل، نور به د هغوی پسې نه کېږو. خپل نوی کول به راجي کوو، دغه به د افغانستان نمایندګي کوي.
دستوري کې وتلي سندرغاړي نغمې هم برخه اخیستې وه او ګډون کوونکو ته یې په خپل خوږ غږ د افغانستان ملي ترانې وړاندې کړې. راشد خټک، وی او ای، ډیوا، سان فرانسیسکو.
قدر منوردونکو، اوس هم زمونږ د همکار ارباب محمود علی راپور ته ساسې پام راګرځو او په دغه راپور کې د يرغمل نیونه خبرې دی. وایي چې هغه په سفارتي کچه باندې و نازکه معاملہ غنل کیږي او د امریکا د حکومت فعاله کچه دیته کتن روانه ده. د بایدن انتظامیه په ورستیو کې په دې اړه باندې خپل دریز واضح کړی دی. واشنگتن کې د وایس اف امریکا خبریالې انیتا پاول دې ته کتنه کړې ده چې آیا بهرنی ملکونو کې د یو شمیر اهمو کسانو د راخوشي کولو په وجه دا وضاحت رمخته شوې. دغه باندې نور تفصیل زموږ همکار رباب مدلی تاسو وړاندې کوي.
وایټ هاوس مسلسل د هغو شپېتو نه د زیاتو امریکایي کورنونو د فشار سره مخ ده. د چا خپلوان چې په بهر ملکونو کې نیول شوي دي، په دې کې د هغه تن کورنۍ هم شامل ده چې د تیرو لسو کالو نه د دنه بغیر ژوند کوي. آستن ټایس د کال 2012 د اګست میاشتې راهیسې په شام کې لادرکه دی. د امریکې بل هیڅ یو خبریال دومره موده لادرکه نه دی پاتې شوی. د شام حکومت وایي دی ورسره نشته، خو د سټیټ ډپارټمنټ وایان نت پرایس د شام وینا ردوي.
موږ تر دې ورځې پورې په دې باور یو چې د شام حکومت د آستن ټایس د خوشی کولو اختیار لري. همدا وجه ده چې موږ له شامی رژیم څخه د ده خوشی کول غواړو.
خو د نیونې معامله په ډیرو وختونو کې اسانه نه وي او اکثره د حکومتونو د اعلی کچې ته ورورسي. د دې کال په شروع کې د صدر جو بایدن د انتظامیه مخې ته د ټریور ریډ په بدل کې د قیدی خوشی کولو معامله رامخته شوې وه. ټریور ریډ پخوانی مرینز دی او روس د کال 2019 راهسه نیولې وو. تیر میاشت د روس په عدالت کې د نشې په تور کې د باسکټبال د مشهور لوبغاړي برټنی ګراینر د پیش کېدلو پس انتظامیه د نیولې په پالیسۍ کې د بدلون سره د امریکایي ادارو ته د اختیار ورکړو چې دوی کولی شي د امریکایانو د نیولې په تور کې په ریاستي او غیر ریاستي ادارو د ویزو په ګډون نور بندیزونه ولګوي. د 28 درا خوشی کولو د پرا کمپین کوونکو د دې بدلون هرکلی کړي او د بایدن نه یې په دې د عمل کولو غوښتنه کړي. د کمپین مشر وایس اف امریکا ته ویلي دي چې په کال 2020 کې د امریکای د چارواکو سره د خبرو اترو په وخت د شام حکومت په هیواد کې یې په امریکایي ځواکونو کې د کمی، بندیزونو کې د رعایت او د واشنگتن او شام ترمنځ د محدودې کچې د سفارتي تعلقاتو غونډې د غوښتنو اشاره ورکړې وې. بل مک‌کارن د فری آستن ټایس د کمپین مشر دی او په واشنگتن ډی سی کې د نېشنل پریس کلب مشري هم کوي.
اوس چې څه کول پکار دي هغه پر میز خپل وړاندیز ایښودل دي. دا وړاندیز به امریکا کوي. اوس خبره د امریکا د حکومت ده.
خو چې چا په ویسټ وینګ کې کار کړی دی هغه وایي په داسې معاملو کې صبر ډیر ضروری وي. د قانون د زده کړو پروفیسر فیلیپ بوبټ د کال 1991 د جنوري په 6 نیټه چې کله صدر رونالډ ریګن د صدارت سوګند پورته کول نو د په وایټ هاوس کې کار کاوه. په دغه وخت ایران د 1400 د ورځو د بند وروسته 250 امریکایان خوشی کړي وو.
صدر ته پکار دی پر خپلو مذاکرات کوونکو باور وکړي. که چیرې دی د نیول شویو کسانو د بیرته ترلاسه کولو لپاره ګواښونه وکړي یا بې ځایه رعایتونه اعلان کړي نو بیا کېدای سي په لنډه موده کې یا سمدستي دی کامیاب نه سي، خو دا بیا په اوږده موده کې د امریکې لپاره نورې مسلې پیدا کولای سي او په مستقبل کې بیا د نیول شویو کسانو راخلاصول ګرانولای سي.
خو د دې کسانو د کورونو د لپاره بیا د عمل ډیر د پریشانې وړ کېدلی شي او د کې ناکامي هم رامخې ته کېدلی شي. داین فولی اته کال وړاندې د دې نه تیر شوې ده. د دې زوی جیمز چې یو خبریال وو په شام کې د شامی صدر وفادار ملیشیا ډلې 9 کال وړاندې اقوا کړې وو. د اگست میاشتې په 19 نیټه اقوا کارو د فولی یو ویډیو خپره کړه. د هغه سر د تن نه جدا شوی وو. د فولی مور د نیونې په تګلاره کې د امریکې د بدلون هرکلی کوي. د دې د زوی په وژنه او اقوا کې مجرم ګرځول شو کسانو کې یو تن ته د مرګ د سزا ورکول لپاره ورجینیا ته تللو وړاندې د وایس اف امریکا سره خبرې کړې وې.
تاسو ته معلومه ده چې په کال 2015 کې د نیول شوو کسانو د راخوشي کولو لپاره یو سیل یا څانګه جوړه کړې شوې وه. په دې کې خصوصي استازي وو او د نیولو د هلو زلو ټولې غړي وو. کله چې جیمز دوی سره ګیر وو نو په دغه وخت داسې هیڅ نه وو، کم از کم د امریکایانو د بیرته راوستلو په حکله. خو د چا مواخذه کیږي، د حکومت په علاقه چا دې معاملې ته اهمیت ورکړل کېدل شروع شوی دی.
مک‌کارن وایي د فولی کورنۍ ته د انصاف ورکولو نه داسې ښکاري چې د امریکا حکومت لاس په لاس نه ده ناسته.
دا خبره پکې نشته چې یا به تښتول سوی تن راخوشي کیږي او یا به بیا تښتونکو ته سزا ورکوي. دواړه کارونه کېدلای سي او همدا وجه ده چې د امریکې د پالیسۍ سختوالی د دې اجازه نه ورکوي.
خو د گرینر ویلن او د نورو لسګونو هغو امریکایانو چې خپل خپلوان یې بهرنی هیوادونو کې نیول شوي دي د وایټ هاوس نه د دوی یوه دوامداره ثابت او صادق غوښتنه ده دوی بیرته کور ته راولي. ارباب محمد علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
من آمدم که عشق فریاد کنم، من آمدم. ز تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډیره زیاته شوې ده، لہذا خپل ماشومانو ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړئ او د ټولو مرد مازورتیا نه وساتئ.
قدر من اردونکو او سم ساسی پام را ګرځو یو بل راپور په لوتا د سوات په بحرین تحصیل کې د منکیال وادي د ابشارونو وادي بدل بلل کیږي. دغه وادي کې د څلويختونو زیات ابشارونه دي، خو دوه غبرګ ابشارونه چې د کمر خوانو میږي تر ټولو زیات شهرت لري او د هواد لرو پرتو سیمو نو ورته خلک د سیل لپاره راځي. د ډیور ډیو خبريال فیضه پر په دغه باندې تاسو ته یو راپور تیار کړی.
دا اسواد د بحرین تحصیل مانکیل سمیتا دا چړونو یا افشارونو کور ویلې شي او ځای خلک وایي چې دلته د سلوېختو نه زیات غټ چړونه دي. خو نن در باندې په دې سیمه کې د کمرخوا د جوړه چړونو سیل کو کوم چې دواړه په یو ځای د یو دنګر نه رابهیږي. کمرخوا جوړه چړونو کتور لبا تاسو د سواد سرخار منګورې نه څنګه ځئ؟ دغه چړونو کتورلاتون کې سید علی شاه د لاره په خپل دی وتاوی
موږ راغلی یو د کمرخوا افشار ده، نو دیتا د منګوري نه چې سړی راځي نو مانټیاله پورې براشي، مانټیال نو بیا فور فور بای فور دغه و چې ډبل سیټر یا جی پی آر سټی هغه کې به بیا د کمرخوا پورې راشي. نو کمرخوا نه بیا تقریبا د 25-30
منټو لار ده. کمرخوا ته تلونکي لارا هم ډیره ښایسته ده او په لاره ډیرې خوندوري نظارې په نظر راځي او د کمرخوا کلی چې ډیر خوندور جوړ لی د خلکو په نظر ډیر ښه لګي. په غرونو کې د واورې ویلې کېدو اوبه د دنګو غرونو نه راځي او بیا د کمرخوا په یو دنګ غر کې جمع کیږي او بیا د دوه جوړه چړونو په شکل کې ډیر پتیزی دا اوبا د خپل زیات شور سره زمکی ته را پریوزی او دا اوبا چې د خپل ځنګړی او سره کله زمکی ته راځي نو خپل خوند او رنگی بی او دغل دا تون کې خلک ترې په پرسکون ځای کې مزه اخلي. دا کمن خوا جوړه چړونه کتورلا تون کې بابر علی چې کله د دغه اوبو د شور سره رباب وغږو نو چکر خوند نور هم سوا شو. دا کمرخوا جوړ چړونو چکرلا تله پروفیسر فضل کریم دی وتاوی
زه وګورې ډېر خپل زه د پاک زه د راست رسیدلم آسان دي، ډېر زیات مشکل نه دی. ماشومان وته امرت لشي، زنانو وته امرت لشي، هول ډېر زیات خپل ډېر زیات آسان، ابشار ډېر زیات مزیدار. تکي نستو زه نوم تا
کمرخوا کې موسم یخ وي نو چې کوم خلک د کمرخوا جوړا چړونو کتور لزی ناغودي د ځان سره ګرم جامي خامخا وړي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، کمرخوا، مانکیل، سوات.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلی رساته
قدرمن اوریدونکو د ډیو ټی وی د خبرونه هم په دې ځکه پای ته رسیدي. یادونه درکو چې د ډیو ټی وی تمام پروګرامونه او د ریډیو تمام پروګرامونه ستاسو لپاره د وی او ای ډیو ریډیو .com په ویب پاڼه باندې ستاسو لپاره سلی رساته پرته دغه سي د ریوا دا پروګرامونه ورسره نور تازه د سیمې نړۍ په حق لباندې راپورونه مرکې. تاسو د سوشل میډیا ټولنیز رسنیو د لارې لکه انستګرام، فیسبوک او یوټیوب او ټویټر د لارې هم دغه خبرونه تاسو چلی وی ساته کتی شي او دغه خپل ځان خبرول شي د نړۍ او د سیمې په مختلفو موضوعګانو حالاتو باندې تاسو دغه خبرونه کتی شي او لسته شي. زه د خپل همکارانو سره ستاسو اخلم اجازه خوش په ولري د لافمانه.